السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دو لس بجو د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی مولانا فضل الرحمن وايي کده پارلیمان او انتخاباتي کمیشن په چارو کې لاسوهنه کوي نو دوی به پر ضد احتجاجونه پیل کړي د خوست په روغتون کې تیر یو کال کې لسبان دي نور لزر زیګونونو سره مرسته شوي او د سودان سرخار خرطوم کې د انخطو پر بحال شپک 50 پولیسي وګړي وجل شوي دي د خبرونو تفصيل د پاکستان د جمهوریت غورزنګ او د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وای کده پارلیمان او انتخاباتي کمیشن په چارو کې مداخلت وشو نو دوی به پر ضد سړکونو تروزی نو مولیدا سرګندونه د اپریل په 15مه نا وخت په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړی دی مولانا فضل الرحمن وویل
پارلیمنت جیتي قوم جیتي عوام جیتي ان شاء الله
پارلیمان به غټي قام اولس په غټي ان شاء الله ام وړاندې هم په سړکونو دراوته ودت یو دا سندا چې ګنمو سره د دې تجربه نشته دي مونږ ډېر زبردست فعالان او تحریکی خلق یو سبا کشر بیا تاسې د عمران خان لپاره چا داسې حرکت وکړو بیا به هم نور څوک نه مونږ په میدان کې یو
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره خبرې اترې د ملک په ګټه نه بولي خو په خواني وزیر اعظم عمران خان بیا په اوسنی وفاقي حکومت کې په شریکو ګوندونو تور پورې کړي چې د خپل ګټو لپاره یې آئین تر خپل لاندې کړی دی د پاکستان حکومت لنن څخه د پېټرولو د یو لیټر په قیمت کې 10 روپۍ اضافه وکړه دا خبره د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار بیګا د انټرنیټ لاره په یو ویډیو وی بیان کې کړی دا هغه ویلي چې دا ګام یې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو زیاتېدو په نتیجه کې پورته کړی دی د حکومت له دې اعلان سره به لنن څخه په پاکستان کې د پېټرولو یو لیټر په 202 روپۍ خرڅيږي د پاکستان پوځ دا کوي چې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال لک تر لګه 12 وسلوال وجدي دي د پوځ د عام اړیکو څنګه آی اس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل چې د اپریل په 15مه یې 10 وسلوال په جنوبي وزیرستان او 2 په شمالي وزیرستان کې وجدي دي بیان زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 2 پوځیان هم وجل شوي او 3 نور جوړل شوي دي وسلوالو تر اوسه په دې اړه سن دي ویل او نه هم خپلواکو سرچینو د دې پیښه تصدیق کړی دی د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور جنازه نن په لکی مروت کې وشوه د مشال ریډیو خبري الوای چې په جنازه کې د سیاستوالو په ګډون غاڼو خلکو برخه واخیسته لدی وړاندې بیګا په اسلام آباد کې هم د نوموړي جنازه د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په امامت کې وشوه فضل الرحمن ورسته له رسنیو سره په خبرو کې د شکور مړینه لویا زایب وبلله مفتي شکور بیګا په اسلام آباد کې په یو ټرافیکی پیخه کې وجد شوې وو د اسلام آباد پولیسو بیګا په یو بیان کې ویل چې مفتي شکور اتیر ما خام پخپل موټر کې د اسلام آباد ل میریټ اوټل څخه سیکریټریټ چوک تر روان وو چې گاډي ل یو ډبل کیبن ډاټسن سره وجنګید د پولیسو په وینا په دغه ډاټسن کې ناس 15 کسان یې نیولې او د پیخه پلټنې پیل کړې دي مفتي عبدالشکور د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د قبایلی ضلع مشر او د مذهبي چارو اوسنۍ وفاقي وزیر وو د وزیر اعظم شهباز شریف او ولس مشر عارف ادوی په ګډون د ملک غنو سیاستوالانو د مفتي عبدالشکور په مړینه خپګان خودلې ده تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ په افغانستان کې د بیپولي ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف واي 13 میلادي کال کې د خوست په نسایي ولادي روختون کې د دوی ټیمونو له سباندې نور له زرا وسه وزګونونو سره مرسته کړې ده د دې ټولنې د افغانستان څنګه نن په خپل ټوئیټر خبر ورکړې وايي په لرو پرتو ولسوالیو کې دوی د اته ولسی روختيي مرکزونو ملاتړ کړي چې ډاډبن شي د خزو لپاره په دغو سیمو کې هم د زیګون پر مهال د خ روختيي سارنې بهتره زمينه برابر شي د روختي نړیوال سازمان رامیاش په یو ریپورت کې ویلی وو په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې 8000 وسو خځې د زیګون پر مهال مړې شوې دي د طبي مرستو ادارې ویلي چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې پنخته کې لک تر لګ شپک 55 پولیسي وګړي وجل شوې د اپریل په 15 د پیرا ملټری ملیشو او د پوسټرمنز په پیل شو نخته کې نږدې شپک 100 کسان زخمی شوې هم دي. د انخته د سودان د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان د خوا د ریپید سپورت فورسز په نامه ملیشا ډاله په پوز کې د ورګډولو له وجې را منته شوې دي. د دې ملیشې ډلې مشر محمد حمدان د قلو کوي د ملیشې په پوز د ورګډولو عمل د هغه پروسې برخه ده چې لمخې د 2020 کال د پوزي کودتا ورسته په هیواد کې ولسی واک بیرته عمل کیږي. اول خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان د کرکټ لوبډالې په دویمه اشل وریځ کې لوبه کې هم نیوزیلند ته ماته ورکړه. بیګا په لاهور کې تر سره شوې لوبه کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ، نیوزیلند ته یې د 193 رنزونو هدف ورکړ. په جواب کې یې د نیوزیلند ټول لوبغاړي د 145 رنزونو له جوړولو وروسته آوټ شو. د دوی ترمنځ به د 15 لوبو د لړۍ دریمه لوبه سبا په لاهور کې تر سره کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې د غریپورټونه اوریدل شي. مولانا فضل الرحمن دړکه ورکړی چې کده پارلیمان او انتخاباتي کمیشن په اختیاراتو کې مداخلت کیږي نو دوی به پر ضد سړکونو تروځي. په پاکستان کې د تیلو بای یو وار بیا لوړ شوې، عوام یې پاړه سوای
ګوډا په غریبو باندې یو تندر نور راړتاو کو. تیل سره وړي ګران شو، چيني ګران شو، وړ ګران شو چې دا روزمره خوراک دی. د دنیا په هر یو سیس باندې اثر غټ راغی.
په اوس د وسلوالو پر ضد د خفیا معلوماتو په اساس د عملیاتو جاري ساتلو فیصله کړې ده. سیلونکو وایي د پخوا برعکس اوس وسلوال خارونو ته منتقل شوې دي.
د خبر په توګه د بایګي ټاکونه زیات کوم د ملټرز څنګه په خارونو کې دي، ځکه چې هغه دا د خپل ریسورس جنریټ کوي. اتک پاتې کېدل به تاسو اني هغې بول پیژنې نه.
په کوز جنوبي وزیرستان کې د پولیو ناروغي پر ضد 15 ورځنی کمپاین روان دی. چارواکي په دې حق لوي
14 ساعت او 13 اپریل پر دا کمپاین دی.
په داسې 26000 د میجا هاوس هولډ ټارګټ تر کا کورینا دی. په داسې وړي کې چې کوم دي 66955 دی.
د رسنیو نړیوالې ادارې وای په افغانستان کې رسنۍ له سختو شرایطو سره مخامخ دي. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه هم لرو او د دې غړی په پای کې درته د روزې په مناسبت د اسلامي چارو په حق لزانګړې وینا هم وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان جمهوریت غورزنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دوی بعد د ملک هیڅ یو ادارې ته اجازه ورنکړي چې د پارلیمان او انتخاباتي کمیشن په چارو کې مداخلت وکړي. نو موړي زیاته کړي چې هر وخت داسې حاصل وشوه نو دوی به پر ضد لارو کوڅو ته وځي. مولانا فضل الرحمن د اپریل په 15 په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل چې د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره خبرې اترې د ملک او قام په ګټه نه بولی، خو عمران خان بیا په اوسنی وفاقي حکومت کې په شریکو ګوندونو تور پورې کړي چې د خپل ګټو لپاره یې آئین تر خپل لاندې کړی دی. په دې حق له نور حال د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په دې ریپورت کې راکوي.
اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې عمران خان په درنی مکلونو کې هیواد بیړه ډوبه کړې ده، سرنګ د سره مذاکراتو ته کینو او نه هغه مذاکراتو ته تیار دی. دوی وایي د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ د تضاداتو ښکار دی. یو اړخ ته ویل کیږي چې ټاکنې باید په نوي ورځو کې ترسره شي، له بلې خوا موږ ته ویل کیږي چې خپلو کې کینې خبره جوړه کړي. نو که د اکتوبر تر میاشتې ورستو پټاکنو سره وشي نو بیا هغه ویل چې موږ بلیک میل کوي، خو په آئین کې د هر ادارې واک ویشل شوی دی، نو ولې پکې مداخلت کوي؟ ویدړکه ورکړه کچره کوم اداره د عمران خان لپاره د پارلیمان او الیکشن کمیشن واک کې لاسوهنه کوي نو په سړکونو راوتل دوی نه دی هیر.
پارلیمنت جیتيږي، قوم جیتيږي،
پارلیمان به ګټي، قام او ولس په ګټي ان شاء الله. او موږ وړاندې هم په سړکونو دراوتو ودت یو. دا سینه ده چې ګنې موږ سره د دې تجربه نشته دی. موږ ډېر زبردست فعالان او تحریکی خلق یو جی. سبا کچره بیا تاسې د عمران خان لپاره چې داسې حرکت وکړو که امریکا وي که یورپ وي او که د پاکستان کم اداره، نو داسې ناجایزه خلقو لپاره ناجایزه حرکتونه کول نو بیا به هم نور څوک نه، موږ په میدان کې یو. موږ دا لاره هېره کړې نه ده. زموږ کارکون ولس چا چې دا خبره رښتونې ګڼله او موږ سره ولاړ وو، نن هم ولاړ دی.
هماره کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ.
مولانا فضل الرحمان وائی دی عمران خان سرا تا وقت مذاکرات تا دا ملک پگٹ نگوری پارلیمان قانون پاس کوی لا قانون جوڑ ہم نوی چی اتا کسی زبین جوڑ شی او پیو ناست که پریکلا ہم شی خو منگا سیاسی خلق یو منگ نظر لرو دا سن شکی دے رسارو پشان سرا کوی او قبول یکلو جو دا ہم ویل چی دستر محکمه رجسٹرال لرکول انتظامی مسئلہ دا دا نمنل کیگی کدا سپریم کورٹ وی ندا بیا عدالتی مارشل لا پتوگا تعبیر ہی دو پختنے په جواب کې چې آیا عمران خان اوس هم د کم ادارې یا کسانو نازول یا لاړلا دی نو دوی ویل چې هغه ځان تر جوختول او ورسره خکول ځان بدنامول دی
لاړلا ته نه هوغا
نازول خو به د چانوی ځکه هغه سره ناس کول پل ځان بدنامول دی نو هغه سره د خکولو سګټ نشتا نو په دې لحاظ کشر سوک ورسره ملکیږي هم انازوی نو هغه ته هم وایما چې پیمانین علاوه ستاسو بل څه مستقبل نشته دی
شرمندگی کې دا
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پی ڈی ایم اتحادی حکومت تورنه لګولی چې د خپل ګټه لپاره او حکومتي چوکو بشکول لپاره آئینه د خپل لاندې کړی دی. دی وای ولس ته دوی نشي مخامخ کېدی ځکه انتخابات نه کوي او د سپریم کورټ حکمونه او آئین دوی نه مني. آئین وای چې اسمبلی ماتې دو نوی ورځو کې به دننه ټاکنې کیږي او دوی د هغې نه تښتي. تیر رسم عمران خان خپل منونکو ته خپل وینا کې ویل چې دوی د آئین د سر لوړی لپاره احتجاجونو او لاریونو ته ځان چمتو کړی. دا د ونرا چې پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادی حکومت دریز لري چې پاکستان اقتصادي او امن امان حالت دا وخت دی جوګه نه دي چې ګنی پنجاب او خیبر پختونخوا کې د ټاکنې وکړل شي. دی وای ملک دا وخت سرشمیرنه هم روانه ده. حلقه بندی به هم د هغې مطابق کیږي. د اکتوبر نه وړاندې ټاکنې ممکن نه ښکاري خو بیا سپریم کورټ چیف جسټس خپله یوه پریکړه کې مرکزي حکومت ته امر کړی چې زر تزر د دوی په حکم او د پاکستان په آئین عمل درآمد وکړل شي او دواړو صوبو کې انتخاباتو لپاره پنګې او امنیت هم ورکړل شي که سپریم کورټ په قانوني لار خپل کړی. بلخو مرکزی حکومت وای چې دوی سره پنګې د انتخاباتو لپاره دا وخت کې نشته رې خو بیا سپریم کورټ د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی حکومتي بانک ته ویل دي چې د انتخاباتو لپاره پنګې ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان حکومت یو وار بیا د پېټرولیم مصنوعاتو بیې لوړې کړې دي. د خزانه وفاقي وزیر ساقدار بیگا په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د پېټرولو د یو لیټر قیمت 10 روپۍ اوچت شوې ده. نو موري زیاته کړه چې دا ګامې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو د زیاتېدو له وجې پورته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په سواد کې کاروباري او هم عامو خلکو ویره خوده چې د تیلو په نرخونو کې له نوې اضافه سره به ګراني نور هم زیاته شي او د دوی ژوند به لا نور مشکل شي. تفصیل د نیاز احمد خان رپورټ کې اورو.
وزیر خزانه اسحاق ډار لخوا ویل شوی چې د اپریل 1 نیټه پورې به پېټرول 10 روپۍ او د خاورو تیل 15 روپۍ د لیټر په سر پورته وي. په دغه اړه د بنګوري نه شانګلې او بشام او نور سیمو ته د سورلو ګاډي چلوونکو ډرایور د پورن محمود الله وایي چې ناسا په تیل ګرانه دوسر ترانسپورټرانو ته لوې ستونزه جوړه شي.
تیل خو څنګه ټول لینډ په تیل وګنل لګا لګا هر شی چې کوم دی لګا راشن شو یا نور چې کوم تک را تک شو دا په تیل ومنل لګا نه تیل ګرانی دا سره هر شی ګران شي تیر چې کوم دی ورسره ګران شو پروس کالی په تیر چې کوم دی هغه په 50-45,000 روپے منو سکه له 75,000 روپے منو خلک چې کوم دی مجبور دي چې کوم دی لګو وو سندې کیږي وا به ډرایور سره چې کوم دی په کاري منو شهري په ساتي او ګاډي چې کوم دی دا اولاد خلک زیره زینه تک را تک مشته دا ډډا کړه موږ پرون راغلی وو دلته ولاړو چې کوم دی لکه دومره گاڑی ولاړ لی چې ځای نشته ځکه چې تک را تک نشته خلکو خلک چې کوم دی لکه غریب مریض نشي راوستی یا ورته دغسې پروت دي که نه. بس
د منګوري په بازار کې د ضرورت شیان خرڅونکي دکاندار حاجی متین خان وایي چې د تیلو نرخونو سره د ټول شیانو قیمتونه تړل دي. ولس د ګرانۍ له وجې وړاندې نه پریشان دی
چې دوی دا خبره کوله چې 100 روپۍ به مونږه دار ځانو اوس یو دم دی بیګا ولګېد او 10 روپۍ لیټر یې ګران کړو. نو 10 روپۍ لیټر یې ګران کړو دا په غریبو باندې یو تندر نور راړتاو کو تیلو سره غوړی ګران شو چینی ګرانه شوه، اوړه ګرانه شو، چې دا روزمره خوراک دی. د دنیا په هر یو سیز باندې اثر غټ راغی. نو چې غټ اثر پرې راغی، نو دا خلک پسې چې ته تیار شي چې دوی به یا غلاګانې کوي یا به خودکشانې کوي. ایا به مارکیټ ته به موږ پسې روزي، موږ پخپله به موږ پسې روزي، دا دوکانونه به لته شوي چې نه ورکوي. تماچه به سره پلاس کوي، ټوپک به سره په ملک کې خو دفاع شته نه. یو سړی دفاع کړي چا حکومت نه لري دفاع والا دی، نه دفاع کولی شي.
د تیلو نرخونه په داسې حال کې پورته کړی شوي دي چې دین وړاندې وزیر خزانه اعلان کړی و چې کم آمدنۍ والا خلکو ته به په پاکستان کې په مخصوص وخت کې 100 روپۍ د لیټر په سر تیل ارزان ورکوي. ولې په دغه اعلان لا عمل نه دی شوی؟ د پاکستان تیل ورکوونکي ادارې آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي تر مخه د تیلو نرخونه د نړیوال نرخ سره تړلي وي او تعلق یې د ډالر او روپۍ قیمت سره دی او هر 15 ورځې پس دغه کې بدلون راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان پوزوی د وسلوارو پر ضد پروانو عملیاتو کې د اپریل په 15 په جنوبی او شمالي وزیرستان کې لک تر لګه 12 وسلوال وژل دي. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې 2 پوزي اسکر هم وژل شوی او 3 روډ روبل شوی دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز اعلان کړی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په قبایلي ضلعو کې پراخه عملیات نه بلکې یوازې هدفي عملیات کوي. دوی دا فیصله په داسې وخت کړی ده چې په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د امنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان فوز اماړي کو څنګه د بیان او شمالي او جنوبي وزیرستان کې فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په 15 امنیتي ځواکونو وسلوالو زید عملیاتو کې 10 وسلوال جنوبي وزیرستان او 2 نور په شمالي وزیرستان کې وژل دي. د دوی په وینا د غو عملیاتو کې 2 فوزیان لانس نایک شعیب او لانس نایک رفیع الله هم وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغو کاروایو تصدیق کړي او وی ویل چې د خفیا اطلاعاتو په بنیاد امنیتي ځواکونو د جنوبي وزیرستان ګوملزام بلوچستان پولیس سره سرما سیمه کې وسلوالو زید عملیات وکړل چې د پولې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو شریکه تر 100 ساعتونو عملیات جاری وساتل. په دغو عملیاتو کې 11 وسلوال ووژل چې د وژل شوو وسلوالو عکسونه هم دوی رسنیو سره شریک کړي. د دوی په وینا په ورته ډول عملیاتو کې شمالي وزیرستان میرعلي کې 2 نور وسلوال هم ووژل چې د امنیتي چارواکو په وینا هدفي بریدګر ول او د دغه ټولو وژل شوو وسلوالو جسدونه یې په قبضه کې دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د 10 او 11 اپریل په شپه د بنو نورړ په سیمه کې هم په ورته ډول عملیاتو کې امنیتي ځواکونو پولیس او سی ټی ډي شریک عملیاتو کې د 3 وسلوالو د وژنې دعوا کړې وه. آزاد سرچینو هم مشال ریډیو ته د دغه وژل شوو وسلوالو د وژنې تصدیق کړې وو. د اپریل په 11 بیا بجاوړ کې استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 3 وسلوال وژلي ول. تحریک طالبان پاکستان هم رسنیو ته استول شوی خپل بیان کې د خپلو 3 وسلوالو د وژنې تایید کړي وو، خو دا وایي کړي وو چې دغو عملیاتو کې یې فوسته هم تاوان رسولې، خو شمیر یې نه و شودلې. د اپریل په 15 هم جنوبي وزیرستان کې د خفیا اطلاعاتو په بنیاد امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 8 وسلوالو د وژنې دعوا کړې وه. د دوی په وینا دغو عملیاتو کې 1 سرتیری هم وژل شوی و او 4 نور ژوبل شوي ول. د 13 میاشتې نه وسلوالو زید وزیرستانونو کې د فوز په ځانګړي عملیاتو کې تیزی راغلې. د وسلوالو لخوا هم په پولیسو او امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي. د پاکستان فوز وای چې وسلوال بیا منظمې دوته نه پرېږدي او ترهګرۍ ضد مبارزه ته دوام ورکوي. په میرامشاه کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته څو ورځې وړاندې ویلي ول چې د مارچ درېمې نېټې نه تر اوسه پورې شمالي جنوبي وزیرستان باجاوړ بنو او لکی مروتو کې یې درې څلوېښت وسلوال وژلې دي چې تازه عملیاتو کې وژل شو وسلوالو شمیر د دې پرته دی. نوموړي ویلي ول چې وسلوالو زید اوس د لا نور سخت اقداماتو پریکړه شوې او پر زید باید د فوز کاروایي دوام لري. د فوز مشر جنرال سید آصف منیر هم د مارچ په څوارلسمه جنوبي وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې په بشپړ ډول د ترهګرې تر ختمېدو پورې وسلوالو زید جنگ ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوز په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو پر ضد د هدفي عملیاتو فیصله کړې، ځینې شنونکي وایي چې په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او لکی مروت کې یو شمېر وسلوال موجود دي او دا چې په هغو سیمو کې د زیاتو پوځي عملیاتو امکان دی، خو ځینې نور بیا وایي چې وسلوالو خارونو ته مخه کړې او ګوریلا جنگ کوي. له دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو په ګډون په ځینو نورو سیمو کې پوځي عملیات شوي وو او لکونه خلک بې کوره شوي وو، خو د پاکستان د پوځ لخوا د بریا د ادعا او باوجود وسلوالو بریدونو ته دوام ورکړی دی. پښتنه دا ده چې اوسنی هدفي عملیات به څه نتیجې ورکړي او که څنګه؟ جواب ته یې د ګولیاز په دې رپورټ کې غوښ شي.
د خیبر پختخوا په قبایلی او زینو بندوبستی سیمو کې لته رسو میاشتو رئیسی وسلوالو بریدونو کې د زیاتوالي رستو وخت نا وخت عملیات تر سره شوي. د بدامنې پر ضد په ټولو قبایلی ضلعو سواد، بونیر، دیر، مالکن ډیویژن، پیښور او نورو سیمو کې احتجاجي لاریونونه هم شوي. همدغه حالات ته په کتو سره د اپریل پر ومه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د فوزي عملیاتو پریکړه وشوه. د دې رستو د اپریل پر څوارلسمه په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو تر شا د ملک پر روانو امنیتي حالاتو باس پر محل پریکړه شوی چې په قبایلی ضلعو کې بعد د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. په خبر کې خبریال لحاظلی د اپریل په 15مه مشال د تیوی چې ټول قبایلی ضلعو له باجوړ تر سویلي وزیرستان پورې فوج موجود دي. د سره سره په مالکن ډیویژن، سواد، دیر او بیا په جنوبي ضلعو ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په کافی شمیر کې فوج موجود دي. دغه په خبره فوج د قبایلی ضلعو ترڅنګ هغه سیمو کې هدفي عملیات کول غواړي چې وسلوال پکې زیات شمیر کې موجود دي.
هغه ضلع چې کوم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره نږدې دي، هغه کې ټانک ته، هغه کې ډېر اسماعیل خان دی، لکی مروت ته او ساحه پورې بنو ده. دی وخت کې کمن د ټي ټي پی د تیرو یو کال حملو تو ګورون زیاتره حملې په دې ځایونو کې شوې دي. د دې وجه دی وکیل لکی مروت ډېر اسماعیل خان ساحه پورې بنو ده موجودي. دا قسمه اپریشن او دا قسمه عملیات د خیبر پختونخوا په 400 کې هم په محدود پیمانه شوې دي او په پیښور کې په خصوصي توګه په هغه ځایونو کې کوم چې د قبایلي ضلع خیبر سره نږدې دي چې په هغه کې در آدم خیل او اف آر پشاور ایریا شامل دي، په دغه ځایونو کې هم کیږي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ کې د 2020 کال وروستیو د فوج د هغه وخت د مشرتابه په اصله له ناقانونه وسلوالې ډلې تاریخ طالبان پاکستان سره خبرې ترې پیل شوې وي. هغه خبرې ترې د افغان طالبان په منځګړیتوب پیل شوې وي چې په سو پړاوونو کې بیا سیاسي او قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د هغه خبرو ترو په نتیجه کې د پاکستان او تاریخ طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندي هم شوې وو، خو بیا د 2020 کال د نومبر په 20مه پایته رسیدلې وه. تاریخ طالبان پاکستان هغه وخت ویلي وو چې ډزبندي یې ځکه ماته کړي چې د دوی په وینا پاکستانی ځواکونو یې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. له هغې مودې راهیسې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په پیښور کې خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی د اپریل په 15مه مشال لوتی ویل چې فوج سره د عملیاتو بغیر بل لار نشته، خو په سیمه کې د خلکو غبرګون وروستو دا به هدفي عملیات وي. دا په خبره د خیبر پختونخوا یو داسې سیمه نشته چرته چې عملیات نه وي شوي او موجوده حالاتو کې وسلوالو خپل استراتیجي بدله کړې ده.
زماده معلومات دي، زماده خیال دي چې د خیبر پختونخوا د کتابایي ډاکونه زیات کم نه ملټری چې نه په خارونو کې دي، ځکه چې هغه دا د خپل ریسورس جنریټ کوي، اته کې پاتې کېدل ورته اساني، هغه کې ورته پیژنې نه، نو هغه اوس خارې شوې دي. دا اوس اعصابو جنگ دی، د انټلیجنس جنگ دی، که طالبان کې د فوج کې سپورټ ادارې کې یو خو په اپریشن باندې غټ کاسټ راځي، مخکې به دا پیسې مرکې ورکولې، او بل د هغې غټ نقصان دا وشي چې مشت پکې تباه شي، خلک بې کوره شي، حاصل اس نشي تاسو ور سوات په پکن تاسو مخه ده
مشتاق یوسف زی زیاته کړ چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کامیابی انحصار د فوزی استابلیشمنت په پالیسي ودا چې هيا هغوی واقعي سنجیده دي او کنه د کابل سیمو استازو او ځین نورو د اسمبلی په غونډه کې او په نورو ځایونو کې د فوزی عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکه کړې وي او اندېښنې سرګند کړې وي. د دې په خبره په خوا هم فوزی عملیات شوي ول او په میلیونو خلک بې کوره شوي ول، خو نامنی ختم نشوه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه سید اختر الشا د اپریل په 15مه مشال ورته ویل کچري په سمه توګه د معلوماتو پر اساس عملیات وشي نو کامیابی ممکنه ده.
هدف خو ډېر واضح سي چې څه ته وي چې الف دې د پسې بازار زما نو چې الف به ولي ولو کامیاب شم نتیجه رو وته نو کا په دې طریقه وي او هدف مخامخ وي او زموږ انټیلیجنس صحیح وي او موږ ته معلوم وي چې په کم کمزي کې ایکټیو کم یو دي او سلیپر سیل دې کمزي کې دي او هغه موږ چې کم نیٹ ور ور لړکو وای نیٹ تراشي نو دا کامیابی ده. دې سره به ډېر فرق راځي. فرض کا بنگراوالو فرض کا لکه شمالی وزیرستان کې یو علاقہ ده الته زیات مومنٹ شروع شوه د خلک دی دلی شي نو الته کتا پیشنې شروع کې هدفي او ټارګټ اچیو کې نو دیکه کا فرض کر لس کا ساجي نو دا پیزه دې پکې ونی ول را پیزه بل ته تختی بل زی ته بزی
د اختر شپه خبره د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تسلسل پکار دی او جامع حکمت عملی ته اړتیا ده چې حتمی نتیجې ته ورسیږي. دا په داسال کې ده چې د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستانونو باجوړ خیبر سواد بنو او یوش مې نور برخو کې اوسیدونکو وای چې په سیمو کې بیا وسلوال فعال شوی دی. لدې پرته د پاکستان تر هغه ضد ملي ادارې نکټا هم د 2022 کال په دسمبر کې ویلول چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک انصاف په مشرۍ له پخوانی ائتلافي حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافي قوت ومند او خپل کاروي زیات کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي په کوز جنوبی وزیرستان کې د ګوزان یا پولیو ناروغي پر ضد د ساسکو ورکولو بهیر روان دي. چارواکي وایي چې د اپریل 14مې پیل شوی دې بهیر کې بس کم 50,000 داسې ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکوي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر هدایت الله مسید مشالې ډیوته ویلي چې دوی د سیمې له ولسه خواست کوي چې خپل ماشومان ته د ګوزن ضد ساسکي لازمی ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغي لا هم پاتې ده. د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید یې په اړه نور حال راکوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ د 14 اپریل نا پولیو کمپین شیر کڑائی دائی پر ضلع کے سمرا معشومون تا وہ دے گزن رنجنا دے جوورن پولیو ویکسین ساسکی و ورتشل شی پدگی براکشے دے صحت محکمے فیلڈ سپروائزر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ہدایت اللہ مسید مشال ریڈیو تا و ویل
14 اپریل پورا دا کمپین دی پداسې تاسو 1954 کمپین دی پداسې 50,000 د میجا هاوس هولډ ټارګټ تر کورینا دی پداسې وړی کی چې کیم دی تاسو 1954 دی د میجا 36 یو سی دی په ساوث وزیرستان لور کې او په ټول نشه کمپین شری دی او شا پراپر شری دی الحمدلله د اټمنستریشن پتا اون سره بل دین ته مودا پیغام دی دا خپل بچینه د دا کترې یو وړی کې کسا کا شوه ته مزورای شي نو ار ډیر تکلیف دی ټول عمر.
سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر دراون پولیو کمپین پر براکش ویائی
مستقبل سکیور کے پولیو نہ بچ نو مہربانی ہو کہ پدی کتاب پورا حصہ والے
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ چارواکیو دا ہم وویل چې په ضلع کې پنځه کالونو نه کم عمر ماشومانو باندې پلارینا تا په چار دو چې پراون پولیو کمپین کې خپل ماشومونو ته د ګوزن رنجنا د ژغورنې پولیو ویکسین خامخا وروت شي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم او جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي که د پارلیمان او انتخاباتو کمیشن په چارو کې مداخلت وشو نو دوی به سړکونو ته راوځي. نوموړي د اپریل په 15 ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل. د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره خبرې اترې د ملک په ګټه نه بولي، خو پخواني وزیر اعظم عمران خان بیا په اوسني وفاقي حکومت کې په شریکو ګوندونو تور پورې کړی چې د خپلو ګټو لپاره یې آئین تر خپلو لاندې کړی دی. د پاکستان حکومت له نن څخه د پېټرولو د یو لیټر په قیمت کې 10 روپۍ اضافه کړی ده. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار بیګا د انټرنیټ ته لاره په یو ویډیو بیان کې وویل چې دا ګام یې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو زیاتېدو له وجې پورته کړی. اوس په پاکستان کې د پېټرولو یو لیټر په 202 روپۍ خرڅیږي. پوز ادا کوي چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د اپریل په 15 د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 12 وسلوال وجلی. د پوز د اماړي کوسانګي آی ایس پی آر ویګا په یو بیان کې وویل چې په دې عملیاتو کې 2 پوزیان هم وجل شوي او 3 نور روبل شوي دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې تصدیق کړی دی. په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف نن په خپل ټوئیټر پیغام کې وایي چې تیر میلادي کال د خوست په نسائی ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له سباندې 9,200 زیږونونو سره مرسته کړې ده، او دوی وایي چې په لری پرتو ولسوالیو کې دوی د اتو ولسی روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په یو ریپورت کې ویلي وو په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې 8,200 ښځې د زیږون پر مهال مړې شوې دي. او د طبي مرستو یوې ادارې ویلي چې د سودان په پلازمېنه خرطوم کې په نښتو کې لږ تر لږه 55 ولسي وګړي وژل شوي. د اپریل په 15 د پیرا ملیټري ملیشو او د پوځ ترمنځ په پیل شوو نښتو کې نږدې 600 کسان ژوبل شوي هم دي. دا نښتې د سودان د پوځ د مشر لخوا د ریپیډ سپورټ فورسز په نامه ملیشا ډله په پوځ کې د ورګډولو له وجې رامنځته شوي دي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واوریده. اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په روس کې د امریکا د کنسولګری کارکونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د وال سټریټ جورنال او رسپانې لنیول شوې خبريال سره ملاقات وکړي. د روس امنیتي ادارې اف اس بي د مارچ په 10 ویلي وو چې ایوان ګیرشکو ویچ په نوم دا خبریال یې د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د روس یو مشر سفارتکار بیا ویلي ممکنه ده چې روس د ګیرشکو ویچ د مقدمې وروسته د بندیانو د تبادلې په موضوع له امریکا سره خبرې وکړي. په دې موضوع اسدالله لودین نور تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د ویتنام د سفر پر مهال ویل چې تر اوسه د امریکا د قنسولګرۍ هیڅ کارکونکی نه دی توانېدلی چې روسیا کې د وال سټریټ جورنال له نیول شوي خبریال ایوان ګرشکوویچ سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې مسکو باید همدا اوس د دې کتنې زمینه برابره کړي. ایوان ګرشکوویچ تر سړې جګړې وروسته لومړی امریکایي خبریال دی چې په روسیا کې د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په جاسوسۍ کې د ګرشکوویچ د دخالت تورونه رد کړي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې یا اف اس بي د مارچ میاشتې په 10 اعلان وکړ چې ایوان ګرشکوویچ په اورال یا کاترینبورګ ښار کې په دې تور نیولی چې د روسیې د پوځي سند د ټولنې په اړه یې دولتي رازونه ټولول. دغه اداره وایي د دې امریکایي وګړي پر خلاف د جاسوسۍ دوسیه پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره دوشنبه ګرشکوویچ د روسیې لخوا په اشتباه د نیول شوي کس په توګه معرفي کړ او د تیر په څیر د هغه د خوشی کېدو غوښتنه تکرار کړه. د خبریالانو نړیوالو بنسټونو له روسیې غوښتي چې ګرشکوویچ خوشی کړي. د وال سټریټ جورنال دغه خبریال چې لا هم د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ده ورکړل شوې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په لیفورتا زندان کې بندي دی. دا هغه ځای دی چې روسیا د جاسوسۍ په تور ډیر مشکوک کسان پکې ساتي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ میاشتې په دیرشمه ویلي چې ګرشکوویچ یوازې د امریکا د اوامرو له مخې عمل کاوه او د روسیې پټ دولتي معلومات یې ټولول. د مسکو یوې محکمې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې له سپارښتنې سره سم د دوو میاشتو لپاره په توقیف کې د ګرشکوویچ له ساتلو سره موافقه کړې ده. د روسیې یو مخکښ ډیپلومات تېره پنجشنبه ویلي وو ممکن روسیا د جاسوسۍ په تور د ګرشکوویچ تر محاکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې په باب له واشنگټن سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د روسیې تاس خبري اجنس ته ویلي چې د بندیانو پر احتمالي تبادلې خبرې کولی شي د هغې اختصاصي چینل له لارې وشي چې د روسیې او امریکا امنیتي ادارو په همدې هدف ایجاد کړی دی. ریابکوف په دې اړه چې هیڅ درېمګړي هیواد ته په دې موضوع کې د دخالت اړتیا نشته وویل یو کاري چینل شته چې مخکې ورڅخه پر مشخصو موافقو د سلا کېدو لپاره کار اخیستل کېده او پر هغو موافقو سلا شوې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د رسنیو د ملاتړ ځنې نړیوالې ادارې وای په افغانستان کې پر رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډیره تنګ شوې ده. په دغه هیواد کې د رسنیو ځنې مسؤلان او خبريالان وای لويره د دې موضوع په باب ښکاره خبرې هم نشي کولې. د رسنیو د ملاتړ ادارې بیا وای ک حالات همداسې دوام وکړي نو په افغانستان کې به پاتې غیر حکومتي رسنۍ هم مجبور شي چې خپل فعالیتونه بند کړي. په دې اړه نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
په جرمنی کې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټ وایي د طالبانو چارواکي د بیان او د رسنیو ازادي اصول نه رعایتوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې فعال رسنۍ تر سخت څارنې لاندې دي.
د بیان ازادۍ یو اصلي او اساسي اصول د پامه غورځول شوی دی. اطلاعات د لاسرسي حق د خلکو څخه اخیستل شوی، د نیوکه عقد خلکو څخه خېسل شوی، نیوکه په حقیقت کې سلاط راوړي او حکومتونه متوجه کوي چې کومو برخو کې ستونزه شته تر څو هغه ستونزې هوارې کړي. له بده مرغه هغه اصلي او اساسي اصول له منځه تللي دي. دا په دې معنا ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټول رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي. خبريالان مجبور دي چې خود سانسوري وکړي.
د بی پولی خبريالانو سازمان هم ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو په دې هیواد کې 1555 مطبوعاتي مرکزونه فعال وو چې لړل یې تر 200 زیات تړل شوی او هغه فعال مرکزونه هم له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم تیر میاشت په خپل کرنی راپور کې ویلي وو افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ دروسه تر 500 سلنه ډیر ټلویزیونی چینلونه او 80 سلنه رادیوګانې بندې شوې دي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د کوټو پښمار رسنۍ او خبري اعلان شته خو اساسي ازادي نه لري.
په افغانستان کې رسنۍ موجود دي خو د بیان ازادي نشته. خبري اعلان شته دي، اما د خبري اعلان حقوق الته نه عملي کیږي او نه ورکول کیږي. په افغانستان کې پات رسنۍ کوم چې اوس هم فعالیت کوي له اقتصادي ستونزو څخه کړيږي او له بل اړخه چې تر ټولو رسنه هغه نه پاس بلل کیږي هغه د دوی ازادي ده. هغه خبرونه چې بدون لسانسور باید نشر شي او غوي ولسته حقایق وړاندې کی او د بیان حق ولري او د اطلاع ته د لاسرسي حق ولري هغه له بعد مرغه لرسنه څخه اخستل شوی دی.
د طالبانو لویندویانو مدرسنه یو خبري اعلانو د غستونزو په اړه نظر غوښتنه وکړه خو هغه یې زموږ په خپل ځواب نه کړی. د رسنیو مسؤلان هم خپل امنیتي اندېښنو ته په پام د خپل ستونزو په اړه په ښکاره خبرې نه کوي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه وای تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې یو لزر 1855 نارینه او خزینه خبریالان او د رسنیو کارکونکو کار کاوه، خو اوس دا شمیر تر 2000 کم شوی او په دې ټولو کې یوازې 15% خزینه پر رسنیو کې د خزینه کارکونکو شمیر تر پخوا کم شوی او په تصویري رسنیو کې هم پر خزینه ویاندویانو ډول ډول محدودیت لګول شوی چې باید مخونه کاملا پټ کړي، خپل نارینه همکار ورسره نه وي او یا هم نور وضع شوي محدودیتونه رعایت کړي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې سوای د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د وډوکی اختر لرانځ دی کې دو سره د سندل کراچي او نور سیمو څخه خلک د خیبر پختونخوا بلوچستان په لور د دې لپاره ځي چې اختر له خپل کورنۍ سره یو ځای ونمانځي، خو دوی وایي د لویو لاریو یا بسونو مالکانو کرایانی زیات کړی دي. د دوی په وینا د اختر لپاره خپل کلو ته تلونکي زیاتره خلک غریبانان دي او زیاتې کرایانی نشي ورکولی. دوی په متعلقه چارواکو غږ کړی دی چې د دې مسلې حل دی راوباسي. بلخوا د بسونو مالکان وایي دوی هیڅ ناجایزه نه ده کړې، یوازې د تیلو لګرانې دو سره یې کرایان هم په هغه حساب زیاتې کړي دي. له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان په دې اړه نور حال راکوي.
د اړوکي اختر له نږدې کې دو سره سم د کراچۍ نه خیبر پختونخوا او د بلوچستان بیلابیلو خارونو او نورو سیمو ته چلیدونکو بسونو او نورو گاډو خپلې کرایې زیاتې کړې دي، چې له کراچۍ ښار خپلو سیمو یا کورونو ته تلونکي مسافر ورسره له سختو ستونزو سره مخ دي. د اپریل په 15مه د کراچۍ بنارس بس اډې نه سوات ته تلونکي ګلروز نومي یو تن مشال ریډیو ته وویل چې لومړی یو ټیکټ 5000 روپۍ وو، خو اوس 9000 روپو ته رسیدلې دي. کراچی نا په بس کې بنیر تروان عظیم خان بیا وای ټیکټ 100 روپۍ مخ کې په 15000 روپۍ اغسته وو، خو چې نن اډې تراغلو 93000 روپۍ غواړي.
خبره دا چې
کراچی نه خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته تلونکي مسافر دا ګیله کوي چې گاډو چلوونکي په خپل خوخه کرایا زیاتوي او څوک ترې هم پختنه نه کوي. د کراچی په سوراب ګوټ بس اډا یا ټرمینل ته پیښور یو مسافر محمد خان بیا وای
کی پی کے کم ہر یو سٹیشن دسی کپیشا اور مردان صوبے بنیر ہر یو شی دی سیزن پوا جب انے کلا جتنا ہلا سروز پات شی کی ٹکٹ سلور زرے 15000 بیڈ ٹکٹ ڈبل کی یا دا 70% بڑاو اصل وجہ دا جدی سنو سوک تپوس کو ان کے شتے نہ دا ٹول مزدور خلق تے دل دا سوک سپس قسم مزدوری کے چکلم دل دا اینی ٹائم کرا شی دور تو یا کزی جو 7000 روپے ٹکٹ تے کنا سین منگ سر بل اپشن نش
بل خوا دا کراچی نہ بلوچستان کوئٹا چمن جوب او نور سمتا چلون کی بسونو او نورو گاډو هم خپل کرایې زیاتې کړې دي. د کراچۍ نه چمن تروان یو مسافر امان الله ترين بیا مشال لیډیو ته ویلي
عام شپو کې 3500 یا 2500 دغه کرایې چلیږي. د اختر شپې چې راسي ورو ادي 4500 5000 کرایې سیوا کې زیاتې کې په دې مسافر ته د تکلیف دوه ورو د ټولو مزدور کار عالمي او د اختر کې زی کورو ته چیرې من خپل اختر سي دغه د بچانو سره تیر کو ال دې ټکټان سیوا کې د عام مزدور د وس نه باشي. د خبر
د گاډو چلوونکي او د بس اډو انتظامیه بیاوی اختر ته نږدې د دوی گاډي د خیبر پختونخوا او بلوچستان د بیلابیلو سیمو نه کراچۍ ته خالی راځي او بیا د تیلو بی هم لوړی شوی. بیا هم دوی کرایا یوازې 1500 روپونه د 1000 روپو پورې زیاته کړی ده. د آل بلوچستان ترانسپورت بسونو اتحادیه صوبایي مشر حاجی ابیب الله بادیزی په دې اړه بیا مشال نیډیو ته وویل
خو صرف مسله دا ده چې د دې ځای نه کوټه نه گاډي خالی ځي، په دې کې خالی کنډکټر او ډرایور سپارلی، دا گاډي خالی روان دي کراچي له د کراچي نه چې واپس راځي مثال ک 2500 روپۍ کرایه یا غمون 3000 لګولې د 3000 یا غمون 3500 لګولې د 500 روپۍ مونږ بالا کړی دي په دادونه سخت مهنګایي او بیا د گاډیانو قیمتونه تا ته معلوم دي چې یو گاډي قیمت دا ټیم د 3 کرون نه بالا دی نو مونږ خپل ترانسپورت په دې حال باندې ډیر پریشان دی چې خلک عزتدار خلک په دې کې دیواله شلو توانیان شو نقصانیان شو گاډي درولې دي
بلخوا د سن حکومت د ترانسپورت محکمې سیکرټری عبدالحلیم شیخ د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته ویل د مسافرونو زیاته کرایا اخیستونکو ترانسپورټرانو په ضدي ګامونه پیل کړي دي هر ورځ د دوه انسپکشن ډله په ګڼ شمیر کې دا ډول ګاډي جرمانه کوي او د اپریل د 12مې نه تر 15مې پورې یوازې په کراچۍ کې بسونو او نور ګاډو چلونکي نږدې 9 لک روپۍ جرمانه کړي دي او د اختر پورې به دوی خپل کار جاري ساتي په پاکستان کې هر کال اختر ته نږدې د کراچۍ ترڅنګ په اسلام آباد خیبر پختونخوا بلوچستان او نورو سیمو کې دا ستونزه مخې ته راځي چې له اختر د نږدې کېدو سره سم خلک خپل پلارني ټاټوبي یا کورونو ته روان شي نو د ګاډو چلونکو ته زیاده کرایه اخلي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټویټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پختونخوا مردان خار په پورې غاړه هوتی سیمه کې ځای ځوانان د خیریه ادارې الخدمت په مرسته به وزله خلکو ته د 100 روپۍ ډوډۍ په 10 روپۍ ورکوي. دا ځوانان وایي چې د ګرانۍ او د ملک د ناسمو معاشي حالاتو له وجې زیاتره عام خلک په پوره بیا د ډوډۍ اخیستو توان نه لري، نو ځکه دوی د روژې په میاشت کې خلکو ته په نیمه بیا د ډوډۍ ورکولو سلسله پیل کړې ده چې د اختر ورځې پورې به دوام لري. په نیمه بیا ډوډۍ ترلاسه کوونکي د ځوانانو په دې حالو ځلو ډیر خوشاله دي او وايي پکار ده چې د ملک په هر ځای کې وس لرونکي او شتمن خلک د بے وسو او محتاجو خلکو سره دا ډول مرستې وکړي. تفصیل د مردان زمنګ خبريال عظمت علي شاره کوي.
دا غونه د مردان د پوری اوتی د یو تنور دی چې پکې په ارزان نرخ ډوډۍ ورکړل کیږي. د خیری ادارې الخدمت او د ځای ځوانان لخوا د 100 روپۍ ډوډۍ عام ولستا په 10 روپۍ ورکوي. د ارزانې ډوډۍ ورکولو انتظام کوونکی کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانې او د ملک د ناسمو معاشي حالاتو له وجې د بیوزله خلکو مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د ډوډۍ په سر کوم تاوان راځي نو زیش تمن خلک اول خدمت فاونډیشن ورسره مرسته کوي.
څنګه چې تاسو په دې چې په ملک کې انتهایی مهنګایي ده، انتهایی عام سړی، غریب سړی، مډل کلاس سړی دا انتهایی تنگ دی او روټه چې کوم ده، اوړه چې کوم دي دا یو بیسیک فوډ دی، دا هر انسان بیسیک نیډ دی. لکه یو سړی فروټ نه خوري، یو سړی بل څه لگزریټی طرف ته نزی او غیبل څه نشی خوړی، خو روټه چې کوم دي دا بار سړی خوري. نو موږ په دغه لحاظ سره دا انټینشن واغسته چې به موږ بسستا روټي تندور پروګرام شروع کوو او دا چې موږ په لومنې رزمانی کله شروع کوو نو دلته په لومنې رزمانی بدی پوینټ باندې زمونږه پاروتی پوینټ باندې 1500 روټه وته، نن بدی پوینټ باندې 4-5000 روټه چې کوم دي ډیلی یوزي، نو دا ډیره زیاته خوشحالي خبره ده.
د تنظیم کونکو په وینا چې دغه پروژې د مار تړومبې نیټه نه شروع کړي چې بد اختر پوري روان وي. ارزان ډوډۍ تر لاسه کونکي سمی الله مشال ریډیو ته اول چې باید د ملک په هر ځای کې وسلرونکو خلک ته غریبو مرسته وکړي.
دا د غریبانو لپاره او خود دغه شروع شوی دی داسې چې د مالدار خلک د غریبانو سره لاس وړي او دا ډیر یو خوب منګای داسې دور دی چې یو غریب زړه نکیږي چې وړه والی او تر وړه والی او دغه والی دا د غریب د پاره ډیر یو خاص سہولت دی او زمونږ د مالدار خلکو ته دا درخواست دی چې غریبانو سره الله سواړي او دغه سي هر کلی کې هر علاقه کې په هر ځای کې دا سي او دغه ولګي نو د غریب د پاره سہولت دی او تاسو ته خپه دی بازار کې ډیر زیات خلک دي بیروزګار دي بے دست دي وسې نکیږي دا د غریب د پاره او بل د روزه ثوابونو میاشتنه بای چې دا هر کلی او پاره علاقه کې دا سي کار سٹارټ شي
ارزان روټه تر لاسکون کی او بلتن عطا الله مشال ریډیو ته اول چې روزانه لدی زایا لس روټه وړي چې مخ کې وس نه لرو
او مسلمان لدی او لس روپے غیر ورنه دا ډېر خوشاله خبره ده او موږ خپل لګا ته شلو بو وس ځانه کیږي نو او یو مسلمان دا روپې وې چې لګا زه لس روپے مال بجټ راشي چې خپل ماشومان لا زرا سي زورما
نړیوال بینک د روان کال د اپریل په میاشت کې په خپل جاری شوی رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د تیر کال په نسبت سخت کال گرانی وسلویخ فیصده سیوا شوی چې په جنوبی ایشیا کې د سریلانکا نه پس په دویم نمبر ګران ملک دی. رپورٹ جاتوی چې د خوراکي توغو د زیات نرخون لوجه د پاکستان اولس د اگستو توان اته ډیر فیصده کم شوی دی. دا پاکستان د خزانه وزیر د مارچ په دیرشمه سینټ ته په خپلو خبرو کې ویلیو چې د ملک معاشي حالات ټیک کولو لپاره د آی ایم ایف او نورو ملکونو سره د قرضو په اړه خبرې روانې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونې
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل رپورت ته د روزي میاشتې له پیل سره سم د افغانستان په خوست ولایت کې له محتاج خلکو سره د ځایی خیریه ادارو لخوا د مرستو بهیر چټک شوه دی. دا بنسټونه له ځایی سوداګرو او شتمنو او همداشان له بهر میشتو خوستوالو مرستې ټولوي او په بیوزلو یې ویشي. بل لور ته یو شمېر نړیوالو ادارو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي او د نړیوالو مرستو په انتظار دي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي او د دې بنسټونو له لارې د بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوست ښار ته نه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لېږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځلې د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي مشال روډي ته وویل
د تریزیو علي شر ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 2500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا خوراکي مواد دي چې هغه ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو سرپرست کورنۍ شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکي سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس مړه فامیل لرم، ګاټ وټ څوک نه لرم، خدای ته پاتې زګه په نظر میار غو نه لګي. دې مرستې ته مونږ هر وخت پوره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي. غیر دای خدای وکي ګاټ وټ څوک لرم نه، یو دوا سرو کې لرم خو دې ته نو ګاټ وټ وخت نه پوری څوک نه لرم. د بای پلا یا کتر پلا دې پلا څوک لرم.
که څنګه په افغانستان کې بیکاری او فقر له پخوانه موجود دي، خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوی او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتری یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولای چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تانی اوسیدونکي وری محمد ویل
نو د شمرسته ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅان نه لرو چې دا اوس موږ اوس بیا جمعه نه کیږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ده، ځکه چې خو افغانستان د ځبلای افغانستان خلک زوبل دي، بیروزګار ده، کاروبار نشته. نو دا اړتیا خو بالکل لرو ده.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بېوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلیو چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگه ولو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تنی لگیش دا
د مشال ریډیو سره تاسو د یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام د لارې هم ملګری کېدلی شئ او ډیر خبری، معلوماتي او تفریحي مواد په ویډیوي بڼه، همداراز په غږیزه بڼه او په لیکلې بڼه کتلې، لیدلې، لوستلې او اوریدلې شئ. او اوس هم د روان خبرونه په پای کې د روجې د ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې درته د ليله القدر یا د قدر د شپې په اړه معلومات درکو. دا ورځ اکل راځي، همداراز په باندې خبرونه کې به واورې چې ضروری نه ده چې دا د قدر شپې نخې نخانه درته برابر شي، بلکې په هر صورت کې عبادت کول دي. خبرونه مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کوي.
د ليله القدر شریف په باره کې ورور پوښتنه کړې ده. ليلة القدر دا قدر چې دی په دوه معناو سره دی. یو قدر د قدر او د عزت او د درناوي په معنا سره دی چې کوم انسان په دغه شپه کې عبادت وکړي نو الله جل جلاله دغه انسان درناوي او عزت زیاتوي. او بل قدر د تنګوالي په معنا سره دی، په دې شپه باندې دومره فرشتې له اسمانه را نازلیږي چې د ځمکه په هغوی باندې تنګیږي د ډیر کثرت د وجې نه چې دومره فرشتې راځي. نو په دې خاطر باندې ليلة القدر وایي. دا چې ليلة القدر په کومه شپه باندې ده نو دا خبره د علماو په دې کې اختلاف دی، خو دا خبره یقیني ده چې په رمضان شریف کې دغه شپه شته دی او په آخري عشره کې دې ډیر احتمال او قوي امکان دی. د یویشتم، د څلېرویشتم، د درویشتم او د اوویشتم او د نههویشتم شپه غالب امکان لري. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه لا تعداد روایت د چلی رښتوم د شپې په واره کې دي چې دا یو تعجبي خبره ده چې دا بیا په جفت شپو کې هغه مبارک حساب کړی ده. او نور عام روایت چې دی هغه د تاق شپو په واره کې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام را او بل او د ليلة القدر په واره کې هغه روایت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناوی تر رسیدلی او پښتنه ترې وکړه ده. نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چې په صحابه کرام کې حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چې د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د کاکا زوی وو او په صحابه کرام کې کشر وو، هغه مبارک نه پښتنه وکړله چې ته ووایا. هغه ورته وفرمایل چې زما په غالب ګمان سره او د ځینې دلایلو په نظر باندې ویلی شم چې ویشتم شپه دا د ليلة القدر شپه ده، ځکه چې ډیر شیان دي چې الله عز وجل هغه وو ذکر کړی دي، لکه سبع سماوات، ومن الارض مثلهن داسي نو دی وجنا دا ليله القدر چ دی په دی اخیری عشره کی دا اخیری عشری و مش په دی امدار ازی نو دا غالب ګمان دی دی زین علماء د دین استدلال کړی دی چې دا القدر کلمه په قران کریم کې په سوره قدر کې درې کار تر اغلی دا نه حروف لري نه ته چې په دریو کې ضرب ورکی نو دینا ویش جوړیږي نو همدغه ویش ته مش په دا زین علماء به استدلال کی کساړی هر شپه شل رکات تراوی کی او په هر رکات کی یو رکو د قران کریم تلاوت کی نو بیخی اتوماتیکی توګه باندې په وشتمه شپه باندې قران کریم ختمیږي دا د دې خبرې دلیل دی چې قران کریم په همدغه شپه کې نازل شوی دی او په همدې شپه کې اختتام ته ورسیده او ليله القدر شپه هم همداده هر شپه د قدر د خوش سړی په قدر باندې پوښ
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو